امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، په یو وسوال برید کې په قندهار کې د ټاپي د پروژې 15 کارکوونکي وژل شوي دي، او په افغانستان کې د صرافان ټولنه وایي چې په تېر یو نیم کال کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت په بې ساري ډول کم شوی دی. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی در
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکایي و سناتور رین پال ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان نه په خاصو ویزو 6000 ترجمانان امریکا ته راغلي دي. د سوریې حکومتي قواوو د دمشق جنوب ته یوه سیمه د داعش د ملیشونه نیولې ده، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر خبرداری ورکړې که چېرې ایران په خپل سلوک کې تغییر رانولي نو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. او دا دی اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. امریکایي سناتور رین پال وایي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان نه د مهاجرت په خاصو ویزو یا SIV 6000 ترجمانان امریکا ته راغلي دي. غلی پاول د مشرانو د جرګې نه په کلکه وغوښتل چې افغان ترجمانانو ته د ویزو ورکول سخت کاندي. هغه وایي تر دې دمه امریکا 6000 افغانان منلي دي، او زیاته کړه چې که دغه کسان په انګلیسي غږېدلی شي او د ترجمانانو په توګه د موږ سره مرسته کوي، باید په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد معماران شي. تر دې مخکې بلې امریکایي سناتور جین شاهین له امریکایي قواوو سره افغان ترجمانانو ته د 4000 نورو ویزو لایحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. پرون د دوشنبه په ورځ د سوریې حکومتي فوج د دمشق جنوب ته پلاو ته یوه سیمه د تقریبا یوې میاشتې اوږد جنګ نه وروسته د داعش د ملیشونه نیولې ده. د دغې سیمې د نیول نه وروسته اوس د سوریې حکومتي قواوو دمشق ته نږدې په ټولو هغو سیمو بیرته خپل کنټرول ټینګ کړی چې د 2012 کال د داخلي جنګ د شروع نه وروسته یې د لاسه ورکړی وي. ایران او روسیه د بشار الاسد د قوا ملاتړ کوي، او د هغوی د دغې نظامي مرستې له کبله د بشار الاسد د رژیم قواوو ډېرې سیمې د خپلو مخالفینو نه نیولې دي. په تېره هفته کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره د ملاقات په وخت کې هغه ته ویلي دي چې په سوریې کې باید سیاسي روغې جوړې ته فرصتونه برابر شي تر څو ټول خارجي قوتونه د سوریې نه ووځي. د سوریې دپاره د روسیې خاص استازي الکساندر لورانتیف ویلي دي چې ښاغلي پوتین په دغې خبره کې د نورو خارجي قواوو تر څنګ د ایران قواو ته هم اشاره شوې ده. مګر د ایران د باندنیو چارو د وزارت ناطق بهرام قاسمی ویلي دي هیڅوک تهران دې ته نشي مجبورولی چې هغه کار پرې وکړي چې زړه یې نه غواړي. هغه دا هم ویلي دي چې موږ د سوریې د حکومت په بلنه هغه ملک ته تللي یو، او تر هغې پورې چې سوریه یې وغواړي موږ به هلته پاتې یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی که ایران خپل سلوک بدل نه کړي نو داسې بندیزونه به پرې ولګول شي چې اقتصاد ته به ډېر تاوان ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل که ایران نوې اټومي موافقه غواړي باید چې د تل دپاره په اټومي وسلو کار بند کړي، د بالستیک توغندیو جوړول هم ختم کړي، او د منځني ختیځ په هیوادونو کې بې ثباته کوونکي اقدامات نور ونه کړي. اغلی پامپیو خبرداری ورکړی که ایران دا کارونه ونه کړي د مالي فشار راوړلو دپاره به پرې داسې بندیزونه ولګول شي چې ساری به ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه په ایران تور لګو چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، لاکن د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دغه ګواښونه رد کړي دي، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ویلي چې ته څوک یې چې د ایران او د نړۍ په باب فیصلې کوي. هغه دا هم ویلي چې د نړۍ ملکونه اوس خپلواکي لري او نه غواړي چې امریکا دې د نړۍ په باب فیصلې وکړي. سره له دې چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو د عالي غونډې نه د پیونګ یانګ د وتلو په باب اندېښنې پیدا شوې دي، په خپله د جنوبي کوریا سره هم د پیونګ یانګ د روابطو د خرابېدو ویره پیدا شوې. شمالي کوریا د امریکا او د جنوبي کوریا د فوجي تمریناتو د بندولو نه علاوه د شمالي کوریا د هغو کسانو د رالېږلو غوښتنه کړې ده چې جنوبي کوریا ته اوښتي دي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس به نن په واشنګټن کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي. دغه دواړه مشران به د ښاغلي ټرمپ او د کیم د راتلونکي عالي غونډې د همکارۍ او د خبرو د دوام لپاره د شمالي کوریا د نوو شرایطو په اړه هم باید وکړي.
د ټاپي د پروژې پر کارکونکو د برید پیښه له هلمند ولایت سره نږدې د کندهار په نارام ولسوالۍ میوان کې نن د ورځې په شروع کې رمابینسته سوې. د کندهار د والی ویاند داود احمدی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې وژل سوي کسان د ټاپي د پروژې د سروې او ماین پاکۍ د برخې کارکونکي دي چې په ملنګ کاری سیمه کې په کار بوخت و.
د ټاپي پروژې اړوند ګډ ګروپ چې د ماین پاکانه او سرویرانه وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کاری سیمه کې وسلوالو ترهګرو ورباندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او 1 تن لسان سره بیولای دي. دغه ټاپي پروژې ګروپ تیر ورځ د میوند ولسوالۍ د ځانګړي شورا سره غونډه کړې وه. هغوی ته یې دا ویلي وو چې موږ د مخالفینو سره کومه ستونزه نه لرو.
خبرونه مو اوریدل په مخکې د خبرونې لومړی
وژل سوي کسان د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي دي او جسدونه یې هم د خپل همکارانو له لوري میرویس حوزوي روختون ته راوړل سوي. په میوند ولسوالۍ کې د ټاپي د پروژې د ګډ کاري ټیم غړي وایي چې د یو شمېر همکارانو دنده د کندهار هرات د لوی لارې لسر څخه د ماینونو پاکول و چې د وسلوالو موټر سایکل سپرو تر برید لاندې رالل.
دا داسې په کار اخته وو. اوله ور لږ ټکان سو بهره موټرسکلانه نږدې سوله سره چم سراله نو 15 شهیدان کړه یوې ژوندی کړه یار ګره چې سره هغوی 15 شپه ته کاسې کړو. سهار سایه ته وو تر مو کار شروع کړی و چې کار مو کار په مابینځ کې ټکان سو جنګ سره باندې شروع سو نو موږ څوک څوک انډوالانو سره ځغستلې څوک موټر ته وختلې دا 15 کسان لږ په سایه په مابینځ کې داسې پاتې سو.
د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی بیا امریکا ژغ آشنا رادیو ته په خبرو کې ویل چې پولیس د پیچي د سرنګوالي په برخه کې په جدي توګه پلټنې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د وسلوالو له منګولو څخه د شپږم کاس د روغ رمټ خوشی کېدو په برخه کې هم امنیتي ادارې له ځایي ولسي مشرانو سره په ګډه کار کوي.
دا یو ملي پروژه ده خو بیا هم نننۍ پیشه چې بده پیشه ورسره مخ شوې دي. د امنیت قومندان صاحب هدایت هم سوې دي چې ژر تر ژره امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده چې ژر تر ژره یاد نفر په لټنې وکړي چې د دې د منګولو څخه وژغوري.
د ټاپي د پروژې یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې مسیر تر هلمند وروسته د کندهار له میوند جړی پنجوایی ډنډ تختپل او سپین بولدک ولسوالیو څخه تیریږي. د یادی پروژې مسولین وایي چې د ټاپي د پروژې کار په درو مرحلو کې ترسره کیږي چې د ګازو د پایپ لاین په مسیر کې د ماینونو خونسا کېدل یې مهمه مرحله ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لاري پښتو VOA.com.
افغانستان کې د صرافانو ټولنه وایي چې په تیر یو نیم کال کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت په بیساري ډول راکم شوی دی. په موکړې د لیمینیا زی رپورټ ده.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي له تیر یوې اونۍ راهیسې په بې ساري ډول افغاني د امریکایي ډالر په مقابل کې ټیټه شوې ده. د دغه ټولنې ویاند حاجی زیرک امریکا غږ ته وویل چې د دوشنبې د ورځې تر پایه یو ډالر د یو اویا افغانیو او اویا پولو په مقابل کې تبادله کېده. ښاغلی زیرک وویل تیره ورځ د یو ډالر بیه 2.2 افغانیو ته رسېده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې یو اویا اویا له یو اویا لږه وه. ښاغلی زیرک د نامنیو تر څنګ د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټېدو له یو عمده لامل بیانوي.
ډېر غټ خاص دلیل چې موږ فکر پر کوو هغه دا دی چې د افغانستان بانک پخوا په هفته کې درې ځله اکشن درلودې. اکشن په معنا د ډالر د مارکیټ د عرضه کېدلو چې په هفته کې درې ځله باندې مارکیټ ته ډالر عرضه کول شنبه دوشنبه او چهارشنبه. اوس دا پروسه په هفته کې دوه ځله شوې ده او که هر ځل فکر کوه چې د شلو څخه تر 25 میلیون ډالر پورې د افغانستان بانک مارکیټ عرضه کول نو په یوه اونۍ کې پخوا 98 میلیون ډالر کېدل. اوس هغه 25 میلیون ډالر پورې کېږي. یو خدا سوله چې کم بوتي د ډالرو راله په مارکیټ کې او عرضه کېدل یې هم کم راله د مارکیټ ډالر کم عرضه کېدل.
ښاغلی زیرک وویل له تیر یو نیم کال راهیسې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دی وایي تیر کال همدا وخت یو ډالر 6.5 افغانۍ تبادله کېده. خو د افغانستان مرکزی بانک وایي چې د امریکا د اقتصاد وده د دې لامل شوې چې نه یوازې افغانۍ بلکې د یو شمیر نورو هیوادونو اثار هم د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د مرکزي بانک ویاندې ملاشور امریکا غږ ته وویل دوی په دې موخه بازار کې مداخله کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانو له جدي نوسان څخه مخه ونیسي. ښاغلی اشور زیاته کړه مرکزي بانک د دې مخه نیسي چې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې ناڅاپي په ډېره کچه ښکته نه شي. ښاغلی اشور وویل مرکزي بانک په اونۍ کې دوه ځلې بهرنۍ پیسې د صرافانو او بازار د غوښتنې مطابق چې شمیر یې له شلو تر دېرش میلیونو ډالرو رسیږي بازار ته عرضه کوي. ښاغلی اشور زیاته کړه افغانستان یو وارداتي هیواد دی او تر ډیره بهرني اثار د توکو د پیرولو لپاره بهر ته لیږدول کیږي. دی وایي برعکس د صادراتو کچه لږه او ناڅیزه ده چې نشو کولی بیرته یې په مقابل کې اثار ترلاسه کړو.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د حکم په اساس په دې وروستیو کې څو ښځې په سیمه ییزه کچه په لوړو څوکیو ګمارل شوې دي. نوشابې آشنا د ولسمشر د ویاند مرستیالې درخانۍ وزیري سره په دې اړه مرکه کړې. تاسو ته درورو
جمهور رئیس له هغه وخته چې خپل کار یې د جمهور رئیس په صفت پیل کړل دې موضوع ته متوجه و. شاید تاسو هغه وخت چې کله د انتخاباتو وخت او کمپاین و جمهور رئیس ډېر په ډاګه ویلي وو چې د ډېرو مهمو کارونو څخه چې کله دی ولسمشر شو هغه به کوي د خزینه او د تعداد زیاتوالی په اداراتو کې. البته نه یوازې دا چې د دوی زیاتوالی سر په نومي بلکې دوی ته به داسې پوزیشنونه ورکول کېږي او کار به ورکول کېږي چې هغه به مهمې یعنی مهمې چوکۍ به وي په دولت کې. ولسمشر د هماغه وخت نه دا لړۍ شروع کړې ده. که تاسو په یاد ولرئ ولسمشر اولین کار چې وکړو سترې محکمې عالي شورا ته یې هم یوه خزینه معرفي کړله. له بعده مرغه پارلمان دې ته راضي نه و چې یوه خزینه لاړه شي او د ستره محکمه کې په عالي شورا کې کار وکړي. د بعد له هغې نه هم که تاسو وګورئ د هغه وخت نه تر اوسه پورې ولسمشر خزینه سفیران وټاکلې، معینان یې وټاکلې. چې تاسو ته زه ویلی شم چې همدا اوس نه معین ښځې لرو چې په دولت کې کار کوي. همدا رقم یې د لوی څرنوالۍ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې معینیت ایجاد کړم چې له نیکمرغه هغه هم د ښځو په لاس کې ده او ښځه د هغې مشري کوي. په ولایتونو کې هم ښځې په لوړو چوکیو کې دي، د خپلو وظیفو باندې بوختې دي.
بله، جمهور رئیس غواړي د خلکو سره کړې ژمنې او تعهدات خپل پوره کړي او کنه واقعا په رسمي دوایرو کې یا په ادارو کې د ښځو ضرورت احساس کړی دی چې ښځو ته د رهبرۍ په سطح کې هم ضرورت شته؟
خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ټولنه نیمه یې ښځه تشکیلوي او نیمه یې ښځه جوړوي. دا واضح خبره ده چې د افغانستان ښځې هم لیاقت لري، هم د افغانستان ښځو ته په ټولو دولتي ادارو کې ضرورت دی او هم ولسمشر دې ته متحد دی چې ښځینه په لوړو پوزیشنونو کې مقرر کړي تر څو چې وکړی شي ښځې په خپله ښه طریقه هغه دندې پر مخ وځي.
حکومت په راتلونکو کې بیا هم په نورو باصلاحیته پوستونو کې د ښځو ګمارل په نظر کې لري چې همدا لړۍ ته به دوام ورکوي که څنګه؟
بله بله، نیکمرغه دا لړۍ به دوام لري او آینده کې به هم مونږ تاسو د دې موضوع شاهدان اوسو چې مونږ به نورې د والیانو معاونانو ولرو. په ولسوالۍ کې به ښځې په لوړو پوستونو کې کار وکړي، حتی په شاروالیو کې دا کار هم پر مخ روان دی چې مونږ د هیواد په شاروالیو کې ښځې په لوړو پوزیشنونو کې کار وکړي. نو دا لړۍ دوام لري او تاسو به د نورو خو خبرونو شاهد هم اوسئ په دې مورد کې.
ډیره مننه درخانۍ وزیري کورم ودا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکي میاشت کې د شمالي کوریا له لهور سره په سنگاپور کې مخامخ ویني. پام وکړئ دې رپورټ ته.
شمالي کوریا ویلي د اتومي وسلو د ازموینو د پای ته رسولو د ژمنې عملي کېدو لپاره غواړي د رواني مې میاشتې د درویشتم او پنځویشتمو نیټو ترمنځ خپل د اتمي بمونو د ازمویلو ځای د منځه یوسي. داسې تمه کیږي چې په دې لړۍ کې به د پنګیرې د ساحې تونلونه والوزول شي، ټولې دخولي لارې به یې بندې کړل شي، او د څار ټول تاسیسات به چې د تحقیق او امنیتي تلاشي پوستې پکې شامل دي لرې کړل شي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو او د امریکا د لوري په دې وروستیو کلونو په دې خاطر د سختو اقتصادي بندیزونو له امله وځپل شوه چې خپل اتومي او د توغندیو پروګرام بند کړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جای این سره د اپریل په 28مه په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې اتومي وسلې او فعالیت ختموي، خو په دې اعلامیه کې د همدې هدف ته د رسیدو لپاره د عملی ګام اخستل نه و شامل.
ما او جمهور رئیس مون جی این په ګډه د پنوم جم موافقه جوړه او لاسلیک کړه چې له مخې د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات او یووالي لپاره پکې مشخصه طرحې شاملې دي چې نن مو په لیدنه کې پرې موافقه وکړه.
جمهور رئیس ترامپ چې د جون په 12مه په سنگاپور کې به د کیم جونګ اون سره وګوري په دې ټینګار کړی چې شمالي کوریا باید خپلې اتمي وسلې ختموي.
موږ دواړه به د نړۍ د امن کېدو لپاره یو ځانګړی اقدام وکړو.
امریکا مطلق په تصدیق او بیا نه پیلیدونکي ډول د شمالي کوریا د اتمي وسلو د پروګرام ختمولو غوښتنه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
یوشمیر هغه ماشومان چې پلرونه په جګړو کې وجل شوی د تعلیم نه پاتې شوی دي. ګلرحیم نیازمن رپورت را لګل.
یوشمیر هغه ماشومان چې پلرونه په جګړو کې وجل شوی لزده کړو پاتې دي او د کورنۍ او ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار کوي. فضل خدای ولس کلندې پنځم ټولګي کې اول نمره وو، خو زده کړې ځکه پرې خو دی چې پلار یې د ماین په 14 کې وجل شو او د کورنۍ سرپرستی د تور تر غاړې شو. هغه اوس بوتان رنگوي او د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره کار کوي. د هغه په بکسه کې د بوټانو رنگ او برس پراته دي. فضل خدا د خپل پلار د مرګ په یادولو جړغونې شو او زیاته یې کړه. پلار مې په 14 کې وجل شو، طالبانو ماین خخ کړو، ماین والوزو، اوس د کور مصرف زما په غاړه دی. په جګړو کې د وجل شو خلکو اولادونه په دې خاطر له تعلیم څخه پاتې دي چې د کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو لپاره د عاید منبع نه لري. دغه ماشومان کار کوي او په ډیرو کم عایداتو باندې ژوند تیروي. د فضل خدا لاسونه د بوټانو په رنگ تور دي. هغه کله کله پر خپل مخ تور لاس کش کوي او کرخه پر مخ پاتې کیږي.
وخت پدانم بود
پخوا چې پلار مې ژوندی و کار یې کاوه، د کور مصرف یې ویشته. اوس چې اقتصاد مضعیف دی او څوک راسره مرسته هم نه کوي، زه خپله کار کوم. فضل خدا د خپلو هیلو په اړه وایي چې د امید درلود چې په راتلونکي کې ډاکټر شي، خو دغه هیله به یې ځکه پوره نه شي چې پلار یې نشته.
ما میخواستم ډاکټر شم، بس
ما غوښتل چې ډاکټر شم. اوس چې مې پلار نشته درس نه وایم، د کور خرچه پیدا کوم. د بغلان د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د هغه ماشومانو لپاره روزنتون جوړ شوی چې پلرونه یې په جګړو کې وجل شوی وي. مشتاق احمدی وایي چې درې لسیزو جګړو کې د زرګونو ماشومانو پلرونه وجل شوی او کورنۍ بې سرپرسته شوی دي.
د صورت کې طفل کاملا بې سرپرست بشه و هیڅ اقاره بشیره تحویل،
هغه وخت چې ماشوم یې هیڅ خپلوان ونه ساتي، د کار او ټولنیزو چارو ریاست تور پیژندل کیږي او د دغه ریاست پر روزنتون کې روزل کیږي. اوس مهال پر روزنتون تون کې 50 ماشومان چې بے سرپرست دي روزل کیږي.
نو کاملا بے سرپرست هستند.
د بغلان د کار او ټولنیزو چارو ریاست د روزنتونی و ماشومان نه هیدوي چې د پلار لمر ګروسته ل نیا سره اوسېده، خو اوسې روزنتون ته راوستې ده. پلار چې مې مړ شو ل نیا سره اوسېدم. کله چې خبر شول چې د یتیمانو لپاره روزنتون شته دي، زه یې دلته راوستم. د هیواد په کچه د فضل خدا په څیر 6 میلیونه ماشومانو خپل پلرونه په تیرو جګړو او روانو چاودنو کې له لاسه ورکړي چې اوس مهال یې د کورنۍ سرپرستی د همدغو ماشومانو
په کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
د خوست د موسی خیلو په ولسوالۍ کې قومي جرګه پریکړه کړې چې کمیان دی او پلرونه خپلې لوڼې خونځې ته ونه لیږي نو دوی به جرمانه کیږي. ابراهیم رحیمی پر رپورٹ را لګلې.
د مساخیل ولسوالۍ د سړو بد خوانځي داس د کونکو په ډیر علاقې سره خپل درسونه پر مخ وړي. هر یو یې امید لري چې پر خوانځي سربېره خپل زده کړې د پوهنتون تر کچې ورسوي. دوی پرته له کوم کلتوري محدودیت نه خوانځي ته راځي، ځکه د خپلو کورنیو پوره ملاتړ تر شا لري. د نجونو د روښانه راتلونکي لپاره یې کورنیو کلک هوډ کړی چې له ښوونځي به یې نه منع کوي.
علاقه شته، ډېره زیاته علاقه شته، خو ځینې ستونزې شته. هغه ستونزې دا دي چې زده کوونکو د پوره خاص سرپناه ځای نشته، نه دومره خاص ځای دوی نه لري چې دوی هغه کې خپل زده کړې سرته ورسوي. تعمیر دوی نه لري چې په هغه کې دوی په ښه شان خپل زده کړې سرته ورسوي.
د خوست د موساخیل ولسوالۍ قومي جرګې پریکړه کړې چې هره کورنۍ به پرته له کوم عذر څخه خپل نجونې د هلکانو په څیر ښوونځیو ته لیږي، څو د زده کړو له نعمته برخمنې شي. د قومي جرګې د پریکړې پر بنسټ هره هغه کورنۍ چې له دې پریکړې سرغړونه وکړي 5000 افغانۍ به قومي جرګې ته د ناغې په توګه ورکوي.
که چېرې تعلیم ونه کړو، موږ د خدای پېژندګلی یا د دون پېژندګلی یا د بل چا پېژندګلی نه شو کړای. روونه راو بیا نه پېژنو. هر کلام چې تعلیم وکړو نو روونه راو مو پېژنده. په هغه صورت کې موږ کامل مسلمان کېدای شو، سم انسان کېدای شو.
د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال په دې نظر ده چې دا ډول قومي پریکړې د نجونو د زده کړو په مخ کې شته کلتوري مسایل او خندونه لومنځ وړي، او د زده کړو د لازم اسانتیا او پرامنځته کولو کې به ډېره مرسته وکړي.
یوه زنانه زی غره کې یا سم پټي کې یا بهر سروې ته خدمت کوي، کار کوي، بهر وځي، اما تعلیم د پاره دوی آر غني ځان ته. دا هغه مشکلات دي چې کلتور یې دغه محدود کړی دی. که چیرې داسې پریکړې وشي تر څنګ عملی شي، دا به ډیر مؤثر وي.
د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه کړې چې خامخا به پر خپل نجونو زده کړې کوي، خو ستونزه دا ده چې دغه زده کوونکي په خیمو او شخصي کورونو کې زده کړې کوي. دوی د تعمیر او نورو اړینو امکاناتو غوښتنه کوي.
ټولې هغه انجوګانې چې په دغه برخه کې کومک کوي، او یا ټولې هغه انجوګانې چې د پچ په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي، له هغوی سره هم موږ دا هیله لرو چې دوی په لرو پرتو سیمو کې چیرې د افغانستان لوی اکثریت د نفوس اوسیږي، د هغوی ته د زده کړو په برابرولو کې موږ سره مرسته وکړي.
دا مهال په خوست کې څه باندې 300 زره زده کوونکي په 306 نوي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د مسؤلینو په وینا له دې جملې څخه شاوخوا 140 زره نجونې دي. دا شمیر کال تر بل مخ پر ډېرې دودای
غاړه ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 FM 3.15. د کتلوی مافیت مسولین وای چې په کندوز کې د پولیو په تیرو سو کمپاینونو کې د تبلیغي کورنیو سرور سو ماشومان د پولیو د واکسین نه پاتې دي. ګل رحیم نیازمن رپورت را لګره.
روغتیایی مسولین وای چې په کندوز کې په تیرو سو کمپاینونو کې د خار د نن شپږ سو تنه ماشومان د پولیو لڅاڅکو څخه پاتې کیږي. دغه ماشومان چې په تبلیغي کورنیو پورې تړاو لري، کورنۍ نه غواړي د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. د قندوز د کتلوی معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي چې دوی غواړي په راتلونکي کې د دینی عالمانو په ګډون د تبلیغیانو مشران یوې غونډې ته راوغواړي، او د پولیو په اړه د دینی عالمانو او ډاکټرانو نظریات ورسره واوري. هغه زیاتوي
په دې اړه باندې مونږ د تبلیغي مرکز ته یو ځل مراجعه کړې وه په تیر میاشت کې. هغوی هغه مشر مونږ سره واده وکړه چې نه، دا خبره به مونږ خپل مرکز کم دغه چې دي مونږ سره هغوی ته به ورسولې. مونږ هم خلاف د دې موضوع نه یو. بیا دا موضوع ذکر کړه چې مونږ په تبلیغ کې دغه موضوع نه شو ذکر کولای چې په جماعتو کې وایي چې تاسو واکسین وکړئ. نو بیا مونږ خپل کسانو ته په اجماع کې وایي همدلته وایو چې تاسو د واکسین ممانعت مکه وي. دغه موضوع مونږ سره واده کړی د بتیره میاشت کې. نو اوس بیا کوم پروګرام چې د یونیسف د طریقه ده چې هغه کې هم د عامه پوهاوي پلان ده چې مونږ یو غونډه جوړه کړو چې علما دا وشي.
په قندوز کې د ملګرو ملتونو د صحي سازمان د پولیو د برخې ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې دوی له تبلیغي مشرانو سره کتلي، خو هغوی ورته ویلي چې د ممبر له لارې د پولیو د څاڅکو په اړه چاته د څه ویلو څخه ډډه کوي.
او د تیر کمپاین نه وروسته زه لاړم د دعوت تبلیغ د مسؤلینو سره مې د نږدې نه وکتل، خو ما ورته ویل چې نېره ده وایي راځئ د دې مشکل د حل دپاره که تاسو وکولای شئ چې د محراب د لارې دا موضوع اعلان کړئ تر څو خلک واوري چې دا واکسین موضوع جدي او ضروري ده. خو د هغې خبرې نه دی ویل موږ هېڅکله دا موضوع د ممبر د لارې نه اعلانو. تاسو کوشش وکړئ چې د خلکو ته قناعت ورکړئ تر څو چې واکسین تطبیق شي. هغه فتواګانې چې د جهان اسلام علما ورکړي موږ سره یې دوی فتواګانې هم شته مرکز سره یې شریک کړو چې هغه ولولي دغه مشکل هم حل شي انشاءالله.
د قندوز یو بل اوسیدونکی عزت الله وایي له فلج یا پولیو څخه د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د څاڅکو ورکول دي. هغه زیاتوي چې خلک باید د پولیو له وایروس څخه د خپل هیواد د پاکولو لپاره مبارزه وکړي او خپل اولادونو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
هغه ورونه چې دغه په ساعتو مثلا په لورو پرتو ساعتو کې مثلا یا په مرکز کې واکسین رد کوي، یعنی نه غواړي چې خپل ماشومان دغه دوه قطره واکسین د پولیو چې زموږ رضاکاران ورونه ورزي کور په کور باندې تطبیقي، هغه څوک چې دغه مثلا رد کوي نه غواړي چې دغه واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي، هغه چې زموږ هیله دغه ده چې یوازینی لار همدغه ده همدغه دوه قطرې واکسین دي چې زموږ استاسو ماشوم ته معافیت ورکوي او خپل دغه ګران هیواد دغه وحشي وایرس د گردش څخه پاکړي او غاری کړي.
پولیو هغه مرض دی چې ماشوم پرې لاخته کېدو وړاندې د پولیو د دوه څاڅکو په ذریعه ساتل کېدی شي، خو هغه ماشوم چې د پولیو په وایروس اخته کېږي مایوبېږي او د بیا رغېدو هیڅ امکان یې نه وي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. په افغانستان کې د مخدره موادو د جرمي اقتصاد په اړه د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو ګډه سروې ښایي چې تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروبار شپږ میلیارد ډالر عواید ترلاسه شوي دي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
په افغانستان کې تیر کال د اپینو د تولید د کچې د زیاتوالي په اړه د افغان حکومت او له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی ګډه سروې ښیي چې په 2018 کال کې د افغانستان له مخدره موادو څخه تر شپږ میلیارد ډالر عواید ترلاسه شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د یو ان او ډی سی دفتر د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د 2018 کال د مخدره موادو د اقتصادي او ټولنیزې اغیزې د سروې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قائم د دغه سروې د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې د جګړو، ناامنیو، اداري فساد، سیاسي بې ثباتي، اقتصادي ستونزو او په یو شمېر سیمو کې د حکومت د کنټرول او د قانون د حاکمیت د نشټوالي له امله د مخدره موادو د کار او تولید کچه په بیساري ډول لوړه شوه. هغه ویل تیر کال د مخدره موادو اقتصادي ارزښت په افغانستان کې د 3.6 میلیارد ډالرو ترمنځ محاسبه شوی دی. تیر کال ارقام ډیر لوړ وو، له هغې وړاندې به شمېرې معمولا ټیټي وې، له 3 میلیاردو څخه نه لوړې دي، خو پروسه کال پخپله د کوکنارو کر ډیر لوړ شوی وو او هغه ارقام یا پیسې چې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول پاتې شوي دي شاوخوا د 3.6 میلیارد ډالرو اټکل شوي دي. د ښاغلي قائم پر وینا له مخدره موادو څخه د ترلاسه شوو پیسو څخه تر 1.4 میلیارد ډالر بزګرانو او پاتې د مخدره موادو مافیا ترلاسه کړي دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت دغه چارواکي زیاته کړه چې د افغانستان د اپینو شاوخوا 50% په کور دننه هیروینو ته اړول شوي چې له امله یې په دغه هیواد کې نامشروع اقتصاد پراختیا موندلې ده. په 2018 کال کې د افغانستان د مخدره موادو اقتصادي او ټولنیز سروې چې په 1400 کلیو کې له څه باندې 3000 بزګران سره د مرکولو لارې ترسره شوي ښیي چې د پخوا په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرانو په شمیر کې هم 1% زیاتوالی راغلی چې په خپلو ځمکو باندې کوکنار کرلی دي. په سروې کې راغلی چې د افغانستان 50% بزګرانو خپل کلنی عواید د کوکنارو د کرل لارې ترلاسه کړي او مطلق اکثریت یې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د کوکنارو د حاصلاتو مالیه ورکړې ده. په افغانستان کې له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سی رئیس مارک کولن وویل چې د مخدره موادو جرمي اقتصاد په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنیو لامل شوی او د شخصي پانګونې او مشروع کرنې مخه یې نیولې ده. د ښاغلي کولهن د اټکل له مخې له مخدره موادو څخه د افغانستان د جرمي اقتصاد عواید د دغه هیواد د ټول کرنیز سکتور له عایداتو سره برابر دي او د مافیایي فعالیتونو پراختیا ته یې زمینه برابره کړې ده.
نوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سارنی خبری خبرونه لمړی برخه واوریده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته وړاندې کوو. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه واورئ.